سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسې مخه کلاساته رادیو ناوړي سمګ د خبرونې ډیره برخه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام تکرار ته ځانګړې شوی خو درغې وړاندې د دې سات خبرونه یو نامه راپور کړی چې د 2015 کال اکتوبر تر دسمبر پورې د پاکستان په حملو کې اویا تنه افغان ملکیان وژل شوي او څلور سوه اویا نور ژوبل دي دا له 2015 کال راهیسې د پاکستان پوځ ته د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیات مرګ ژوبله ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل راپور کې چې پرونې خپور کړی ویلي د مرګ ژوبله پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو د بمباریو او د طالبانو له حکومتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال رامنځته شوې ده یونما په پکتیکا کابل او خوست کې د پاکستانی الوتکو د حملو په تورخم او چمن کې د پاکستانی او طالب سرتیرو ترمنځ د جنگونو یادونه کړې ده یونما ټینګار کړی چې افغانستان کې ټول خلک خوای باید په شخړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي د پاکستان حکومت به دا کړی چې په 2015 کال کې یو لزرو پینزلس پاکستانی په هغه بریدونه کې مړ شوی او ټپین شوی دی چې د دوی په وینا د افغان خاورې پلان شوی وو په هغه کې د وژل شوو شمیر درې سوه واتیا او د ټپیانو شمیر اووه سوه اتویش ښودل شوی دی د پاکستان حکومت نږدې شل زره افغان پناه غوښتونکي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تګ په تمه وو افغانستان ته ستنوي یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور کړی چې ټاکل شوی د کشمیر او ګلګت بلتستان په ګډون د بیلابیلو ایالتونو پولیسو ته امر لیک واستول شي چې دغه افغان پناه غوښتونکو د ستنولو چارې پیل کړي خو د اقدام دغه افغان پناه غوښتونکو اندېښمن کړي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې دغه چې اخیستنې له ګواښ سره مخ دي د جاپان د صدر اعظم ساناتا تاکاچی ګوند ریبرال دیموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې دوه پر درېمه څوکۍ وګټلې دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي تاکاچی ویلي که په ټاکنو کې بریالی شوی نه وای نو د ګوند له مشرۍ به یې استعفا کړې وه مګر په اوسني بریا سره به د ټاکنیزو ژمنو په پوره کولو کې د هغې لپاره لار هواره شي تاکاچی د جاپان لومړنۍ ښځینه صدر اعظم ده د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وايي عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یو نر هم نه رسیږي نو ترهګر څنګه راځي هغه د خبره پر نو وخت لور پنډي کې د غونډې پر مهال وکړه مولانا فضل الرحمن د پاکستان اوسنۍ حاکم ګوند مسلم لیگ بیواکه وباله او ویل چې پاوس ټولې پریکړې کوي هغه دا وکړه چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تیره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې امله د پاکستان ګاونډي هیوادونه ناراضي دي د پاکستان حکومت د لری چې هلته د اکثرو نامنیو تر شا هغه وسلوال دي چې له افغانستان خپلې حملې پلانوي او د 2016 کال د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن په سکاټلند کې نن سکاټلند ایټالیا ته ماتې ورکړه سکاټلند د 200 منډو هدف ورکړی و خو ایټالیا ټول لوبغاړي په یو سلو څلور درش منډو لاس ورکړل په بل لوبه کې عمان له زیمبابوې سره مخ دی او جنوبي افریقا له کاناډا سره لوبه لري
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولستان ایگزام روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم په افغانستان کې د سرطانی ناروغي او د زیاتې دوه اندېخني او رستر بلې دي د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخي هر کال په تخميني ډول ل 30 تر 40 پورې افغانان په بیلابلو ډولونو سرطانو اخته کیږي هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخت ده او هم ډیره لګښتي ډیر ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روختونو کې د دوی لواس وتلې زرګون عوان لزګون نظر افغانۍ هر میاشت لګښت غواړي او ډیر کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنۍ او پلوري یا پورونه واخلي لبلې خو د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان لجدي ستونزو سره مخ کړي په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولین د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر سیب شفق شینواری لمک سره خبرې کوي. ډاکټر سیب شینواری ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی بلنه مومنله سلامات اوسې. ډاکټر سیب شینواری په ورستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کال به سرطانی ناروغۍ لا پسې زیاتې شي او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات دي، ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د شپږو لکو نه زیات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او 20,000 نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوي 20,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 14,000 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسور کوي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکی د وژنم دره مستحقي د چاپیریال د کوم زارجن مواد چې د دغه کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته کوي، مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادو نه استفاده شي، د هغې د محیط زیست ادارې او نور کومې هغه ادارې چې اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت او د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې همدارنګه باید ټولو ضرورو کې داسې یو مرکزونه وای چې تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې تر څو یې درملنه په وخت باندې ونشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی او په نارینه وو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد مرګ شي په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی، او په نارینو کې د مړی او همدارنګه د مېدې سرطان چې دی دا په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوی د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایتو کې نشته د وژنې شیالته موګرافي وشي، او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي، تر څو درېم او څلورم تلال نشي، ځکه چې درېم څلورم تلال شي نو بیا دلته دوی درمل نه ستونزمنه کېږي، او بیا راډیو تراپی ته ضرورت پیدا کوي چې لږ مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو، ځکه چې دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشته د اقتصادي د وژنه چتر مریضان چې زموږ درېم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا دوی درملنه ستونزمنه کېږي، ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموترافي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکوو دي، هغه برخه لرو او د جراحي برخه لرو، ولې د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوترافي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي ده، او که څوک خدای مکه پې اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کوم شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او که چې دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی ټیپی درملنه سمنه کوي او بیا رډیو تراپی ته ضرورت دی. زه به تمره وایم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د وته نه کارونه کار کړو، نو زه به تمره وایم چې زما کوم ریسرچ معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات دې پر نه ځ خلک وډار کمه، نو مطلب دا دې په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت یا امیونیټي رامنځته کوي. امیونیټي او معافیت هغه قوه ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضي چې انسان ته داخليږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو که څوک چې د انسان معافیت لوړ دی، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجرات لیونتوب یو، نو دغه لیونتوب چې دی بیا کومه فیت سیستم کوي وي، نو مطلب هغه سرطان چې کوم کې سرطان پیخه رامنځته شوی وي، نو مطلب هغه چې دی دغه مافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي مافیتي قواوې چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې اخلي او هغه مطلب انتشار نه کوي، خبرېږي نه چې هغه خپور نشي، نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په مافیت باندې تاثیر نه کوي. په عام ژوند کې مو اراض او علائم نشو دي، ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند اغه داسې معیاري و دغه وی چې د اوس په اوسنو حالات کې موږ ګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړ کړی دی، د ورځې نه شپه جوړ کړی دی. مطلب شپې چې هغه ګورونه نه په جوړ مې چې انسان وته شي د پینځه شپږ باندې سلو را پات چې مختلف هورمونونو هغه افراز چې صورت نسی او د انسان چې ستونزې سره مخامخ کی، نو دغه لایف سټایل چې تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مفید تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبي خواړه شي دي، دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانی چې مطلب هغه مېری دواګانی نوي
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري او همدارنګه مختلف توخانيات ته لاسرسي یا د الکول استفاده شي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
bale ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونایو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد وي، خبيث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي، دغه که په عامه هغه کې راته وي چې د څه رقم دي، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته هم دغه ککړې حجرې ورزي او پراخیږي او کومې نکیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې ورتي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه، کچیرته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجرات لیوتوب یا هغه کتلا یا هغه تومور رامنځته شوی، نو د هغې کیموترافي د لارې یا د چرایي د لارې هغه ته لاسرسی شي او هغه د منځ وړل کې ترمنل شي. خو که چېرته په وخت باندې دې ترمنل ونه شي، نو دا بیا خبره کې انتشار کده بدن نور غړو ته، او څوک چې دی نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب دې ترمنل شي دی بیا ستونزه بنه کوي. خو د ټول نه مخه دا ده چې به تر خبره ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلويختونه عمر پورته وي، نو دغه کسان کوشش وکړي چې هغه خويندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان خاطر باندې نو درې میاشتو شپږ میاشتې د ډاکټر ته لاړ شي، کوم موګرافي ته دغه ولري لاسرسي ولري، خو هغه به ډېر بهتر وي. نو که په اول دویم سټیج کې وشي، نو دا وي درملنه شته سوزمنه نه ده. پیل کې مشکل کوم شو ویل چې سرطان وژونکي ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دغه انسان وژني او د انسان معافیت کمزوري کوي، او دغه سرخ چې انسان وړار شي دلته مختلف هورمون لکه کورټیسول دغه افراز رامنځته کوي، دا چې رامنځته شي دا د انسان په مینو پټیو په معافیت مستقیم تاثیر لري. څو چې دا کمزوره شو نو دا چې دی پیوړی کوي او انصاف کمزورې طرف ته وړي او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپل وژونکي ناروغي نه ده، دا په خپله باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ اجتماعي ژوند او زموږ خواړه لایف سټایل چې دی دا هغه څه دي چې دې ته لار اواري شي تر څو زموږ په ژوند باندې یو مرګونه تاثیر وکړي.
بلې، د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووید دوره را یاد شوله، د کووید 19 چې په وایلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدله، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو، او کڅوک په کووید اخته وو حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لري کاو. وروسته وروسته خلک چې تداویر وتله، واکسینونه وشول، او ځانونه بچ کړل. بالاخره داسې تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې پخوا ورسره و هغه نه دی، بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شی وو، او ډار ډیر خلک له منځه یوړل، او هغه اراده یې د مبارزې کمه کړله.
په وخت کې ستاسو معلومات په خاطر، په وخت کې زمونږ آنلاین نیشنل ایل پروګرام لري د افغانستان کینسر، د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه، چې مونږ څلور دیش ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې دولتي او خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټولو سمو متخصصینو سره کنیکټ کړی وو، اړیکه کړی وو، چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه، کوم اپډیټ، تازه معلومات، ریسرچونه بچی د کووېډ په اړه راتله، نو دوی ته به ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپي او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپي نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر برخه ډیره مهمه ده، چې دوی ته رواني دغه ورکړل شي،
رواني مرستې ورسره وشي. بلې،
او رواني مرستې
مشوري ورته
ورکړل شي، او مختلف معلومات په وخت باندې ورکړل شي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي. نو د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. ولبد مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي. باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر، د لایف سټایل، او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضې بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوه، او خپل داسې ریسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، هر څه او فزیکي فعالیت یې وي، نو دغه انسان چې دی د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې 95% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کېږي، ولې په کسانو کې راښکاره کېږي چې دغه لایف سټایل یې، او مطلب دغه خواړه یې، او فزیکي فعالیت یې، مطلب دغه څه شي وي، او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي، دی په امیونټي باندې، په معافیت باندې مستقیم تاثیر کا، چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اول هغه کې مبحث کې یاد کوچی، د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینه کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼې چې دی، د دوه سکرینینګ هغه اولینې مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي؟ که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکې جوړونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه ښځې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولای، یا دغو معلوماتو ته کافي لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟ بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په د برست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د عامه پوهاوي برخه کې، چې دې کې بدري او پښتو ژبه هم وي، چې دې ته به لوستې او نالوستې میندې، خویندې د افغانستان لرې پرتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکلې بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کوي، کلمړی کې ورته حالت غرور بي پلار بي د کور کومبل غړې وی چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه د دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي. نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، انشاءالله لنډ وخت کې به د افغان غریب ولس په خدمت کې وي چې انشاءالله په لرې پرتو ولسوالۍ وکړو کې به دین لوستي او نالوستي خوې دې هم انشاءالله په ګټه خسر شي. دا یو خوشاله خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات چیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په دومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوي ولې دومره قیمته تمامېږي په افغانستان کې دغه د تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه زګه کې قیمتي تمامېږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمخ د وجه نه چې دا په درېم نو څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دی په وخت مراجعه کړي نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وي او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل په دمرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعض ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په قیمت رفي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي چې په افغانستان کې مونږ 12 دوته لاسرسی لرو چې د بده مرغه هغه مریضان دي تر لکه چې هغه د بازار نه راونی سي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاؤنډیشن ته اوس خو چې جی پی ټي د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړي ولسوالۍ نه یو چا معلومات شریک کړي چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وژنه مشکلاتو وژنه نشو کړی چې خپل مور درملنه وکړو چې د افغانستان کینسر فاؤنډیشن مرسته وکړي. لبد مرغ افغانستان کینسر فاؤنډیشن د اوسنی وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټول مریضان ته لاسرسی وکړي، خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي او خونریزي د مریضي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخت ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي کې پلان لرو نو رب دیو کې شي او د نړیوالو ټولنو مخترنه ده چې بهر لرن شي د افغانستان روغتیايي سېکټر سره واغه څو شرکت کینسر برخې کار کوي مرسته وشي درملو برخه کې و.
بله
درملو برخه کې وي کارمندانګه د رادیوتراپي برخه کې وي او د خصوصا د روغتیايي کارکونکي او کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیریګیشن یو هیئت راغلی وو او غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي، نو دوی اصرار په دې وو چې موږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 ملیونی ملت ته د روغتیا سکتور او خصوصا سرطان برخه کې مو یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډېر نورې برخې مغیزمنې کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې وا، او یو تر ټولو غټه ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو. په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې، کڅام چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کیږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي دي، او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بالاخره افغانستان وتوانی کې په خپل پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې ده دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې دي غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي، خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم ته ظرفیت ګورم، ځکه چې تیر 2 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه، او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانست وکړه، او دا 220 ته وغځول شي. ممکن دا اوسم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي، ورې د روغتیا سکتور د خپل مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي، ډیر مشکلات وي، ډیر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوسم شته، خو مطلب یو شمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه خوینم، او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په پیو طرف باندې او بیا فصلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده، او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډېرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2030 چې دی زه دا په نیک پال نه سم چې انشاءالله په روغتیا سکتور کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډېر لاسته راوړنې ولرو، او ډېر هغه بېوزله او بېکسه مریضان چې د افغانستان په لورې پروتو ورسوارو کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي، او نورو ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستیو تحولات سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي، او ایران هم ګڼ افغانان راایستل دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 ملیون افغانان له دواړو وادو راوستل شول، او دوی ته بیرته تګ هم سخت، او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیره ستونزمنه شوله، ویزې په سختۍ راوځي او په ډیر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي، دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر یې درلودې په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ و میر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی، په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون له وجه له کبله ناممکنه به زه کرا معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامه روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیا ای سیکټر شې دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یولری ورسواری کې د بدخشان په وخان ورسواری کې الته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري، کومه دوا ورته وسی کوي، کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عامه روغتیا وزارت هغه ای هیلث یا د ډیجیټل سیستم ته الټرسي او بلکې به معلومات شي چې دا څوک او هغه طرح چې دا خو ډیره مفصل ده هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده خو مطلب دا چې دغه سیمو یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړي د امریکا وزارت په دغه اختیار کې ورکه نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکي ښه ګورم خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې دی هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امیر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلوماتې بدبختانه په لاس کې.